Tırşne Osmanlandi.
ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم شی چاری نن په دې خبرونه کې امنیت شورا ته د افغانستان په اړه د ملګرو ملتو په درې میاشتنی راپور او همداراز د افغانستان لپاره د ملګرو ملتو د ځانګړي راپورټر پر تازه راپور د خپل درنو ملګرو سره خبرې کوو. په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت په هرو درو میاشتو کې د دې هیواد د وضعیت په اړه امنیت شورا ته راپور وړاندې کوي. په دې راپورونو کې په افغانستان کې له بشري وضعیت یعنی بېوزلۍ او د خلکو له اقتصادي کړاوونو رانیولې تر بشري حقونو پورې د افغانستان پر ټولو خواوو تقریبا رڼا اچول کېږي. یونما په دې راپور کې چې د پنجشنبې په ورځ خپور کړ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر قانون د ښځو او نجونو د حقونو ملکي تلفاتو د پلو پوښتو کې د پیښو د پخوانی حکومت د ملکی او پوځي غړیو تعزیری سزاګانو عدلي اجراءات او د رسنیو د آزادۍ اړوند مسلو باندې خبري کړې دي. د ملګرو ملتو مرستندوی پلاوی یونما په دې راپور کې چې د سش کال د جولای او سپتمبر ترمنځ موده په کې رانغښتل شوې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو یادونه کړې او ویلي دي چې طالبانو د پخواني رژیم امنیتي او ملکی کارکونکو د نیولو او وژلو لړۍ ته دوام ورکړی دی. دا موده چې د یونما په راپور کې منعکس شوې هغه مهال دی چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خودزاده د امر بالمعروف نوی قانون چې ډیر عکس العملونه یې پارولی دي تصویب کړ. دې قانون د ښځو خلاف اقدامات لا تشدید کړي. په افغانستان کې پر ښځو د طالبانو د بندیزونو پر موضوع د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینت هم د ملګرو ملتو عمومي اسامبلې ته په خپل تازه راپور کې تفصیل وړاندې کړی دی. بینت ویلی د طالبانو د درې کلنې واکمنۍ په مهال د افغان میرمنو او نجونو په ګډون بشري وضعیت لا خراب شوی چې دغه بحران د لا پراخېدو د مخنیوي لپاره د یو هر اړخیز پلان پلي کېدو ته اړتیا ده. موږ په دې موضوع له خپلو درنو میلمنو سره خبرې کوو. د افغانستان پخوانی ډیپلومات احمد سیر داودزی او همدارس د سیاسي چارو نظر خاوند عنایت الله اسحاق زای زموږ میلمانه دي. لومړی سفیر صاحب داودزی، تاسو که مهرباني وکړئ یونما په دغه راپور کې چې ما ورته اشاره وکړه د پخوانی رژیم د ملکی او نظامی کارکونکو په وړاندې د تاوتریخوالي په اړه ویلي. د 2023 کال د جولای له لومړۍ نیټې څخه د سپتمبر تر دېرشمې نیټې پورې د یونما د بشري حقونو څانګې د خپل سر نیونو او توقیف لږ تر لږه 43 مورده د شکنجه او ناوړه چلند او د لفظي ګواښونو لشته لږه لس مورده او د افغانستان د پخوانیو ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو د غړیو د وژلو لشته لږه 15 مورده ثبت کړي دي. د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده عمومي عفو اعلان کړی و. څه فکر کوي چې د طالبانو د مشر امر نه منل کیږي، خپل غړي امر نه مني او که د قتلونو عاملان فکر کوي چې که جرم وکړي یو څوک وژني دوی نه تعقیبی شي، دلیل یې څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته استاد ټول لیدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دا راپور ما ملوسته، البته دې شک نشته دی چې د پخوانی نظامی چارواکو او ملکی چارواکو شکنجه لري، هم دوام لري، د وجلو لري، هم دوام لري. سو دغه فیګر چې مونږ لیدلې دي د پینزو تثبیت شوی وجنې او سلیلش پیخې د شکنجه، دا ډېرې کمې دي په مقایسه د هغه چې حقیقت دی. ځکه چې تثبیتولو، تحقیقولو د دې امکانات ډېر کم دي، تقریبا نشته په افغانستان کې. مونږ لیدلی چې ښاغلی خپله ښاغلی بینټ هم سفر نشي کولی افغانستان ته، د د حیاتم چیرنی نشی کولی په افغانستان کې تر څو چې د څار لاندې نه وي، د څار لاندې و مخکېم چې سفر کوو. او په عین وخت کې په میډیا باندې بندیزونه لګېدلي دي، هغې باندې به وروسته خبرې وکړو. خو دا ټول په دې باندې خپل اثر لري چې هغه اصلي کچه د دې جنایتو ښکاره نه شي او پټ پاتې شي. نو دا ښه دی چې یو څو پیښې دوی توانېدلی چې تثبیت کړي، مګم اصل تعداد د ده نه ډېر لوړ دی. دلیل ته چې راشو، دې کې شک نشته چې طالبانو په بیرته واک راتو په درشل کې عمومي عفو اعلان کړله، مګم په عملي دغه کې ډېر ستونزې لري. دا عملي اخ کې ډیر مونږ لیدلی دي چې وجن کیږي شکنجه کیږي بیا طالبان ورته وایي چې دا شخصي شخړې دي دا خپل دښمن یعنی دي خو همدا چارواکي دي مګم قتل کوي وجن کوي او دوی ته ویل کیږي چې دا خپل دښمني وو دغه شو پیښه وشوله نو د طالبانو دا اړخ زاوی موقف داري چې مونږ رسمي کوم څوک نه دی نیولی او رسمي د محکمې پرته په یو ځای کې نه دی وجلی بنان د زمونږ هغه افواوې پر ځای ده په داسې حال کې چې سترګې پټې کړې دي او چارواکي لګیا دي دا نړۍ ته دوام ورکوي او خپل انتقامات اخلي
ډیره مننه د اوزای صاحب کور ودان اسحاق صاحب ستاسو نظر سره دا چې لا هم د طالبانو څلورم کال شروع شوی دی یعنی زیاتې دا چې لا هم د دوی د مشر دا د عفو فرمان نه عملي کیږي دلیل دا دی چې دوی له پخوانیو چارواکو سره حقوقته چې د جنگ په دوران کې پیدا شوې ده د هغه په اساس باندې د وژنو ته دوام ورکوي او کنه دا ځینې موارد دي چې مثلا په یو ولایت کې یو چا پخوا پوسته درلوده یا پولیسو هغه کوم طالب وشلې دی نو دغه طالب خپلوان وس انتقام اخلي
بریم کار چې د طالبان د حکومت په افغانستان کې کیږي دا په فی طبي دغه د ټول انسانان په داخله د افغانستان کې د طالبانو د اوسنۍ حکومت د لاسه به هدا څنګه غوړي سم تخصص د سوال په متاله څنګه چې د وزیر صاحب ویل دا خبره صحیح ده چې ډیر زیات خلک چې د طالبانو سره د تیر دوران او حتی د کومونستانو دوران را هم باغوان کې له دوی سره کورنۍ تقریبا ودل او یاد ده چې دوی خان کې وژلي وي بدن کړی او اته ډیر زیات د جمهوریت په وخت کې ډیر خلکو طالبان او کورنۍ نه یا په وخت کې دولت او امریکایانو ته ورپه کوته کړی و چې هغه په پاکستان ته د پاکستان ته تر ګوانتانامو پورې ورسول دا دغه شته د شخصي په داخله باندې کې شکمنه چې شخصي بودی هم شته او دوی خپل اوسوار راغله دي او د ځنې خلک دوی سره دي چې عمومي او فعلان شوی د ملاحبت الله له خوا دوی د امیر المؤمنین ته مګر به هم نو دوی په دغه شته شخصي مسایلو کې چې لري او غواړي چې واخلي دغه وجنې تر سره کوي او سره رسي بل خو د دې چې د ملابتور خو یو پیغام ده او دا اکثر زګونه کې په داخله د افغانستان کې هغه تیټو صفو طالبان چې دی او یې نه مني کوي ځکه چې په ځیګه کې دا ټول ته معلومه ده چې په داخله د افغانستان کې هر طالب خپل سر محکمه کوي او د دې د محکمو په بنا باندې موږ کوشش کوي او څوک نشي چې پښتنه وکړي چې والي یو انسان ورجنه دا تیر یو جنایت ده او کله چې افغانان شویدان او په دغه افغان ماحول کې سره انسان څنګه خوندې بولی دا خپل په افغانستان کې د خوندیتوب څنګه شاده کړی چې خپل په دغه کې ملي وډو کې کار کړی دی یا د جمهوریت په دوران کې کار کړی یا مامورین وو دوی دغه امنیت په داخله د افغانستان کې نه اساسي یو نه لري او ته زیاتره په داخله د افغانستان کې وسم پټ ګرځي او یاد لري چې په نور خارونه کې دی او یاد لري چې په فولکلورونه کې په دې کې چیرته معلوم شي او یا ورته ګوته شي دا وایي چې په افغانستان کې د دوی خطر سره مخامخ دی نو دا درسته چې طالبان دا خبره نه ایرانه او نه وایي مګر هغه شته وژل کېدل او د انسانانو د ملت ورن او د دې مړي د سرک په سر باندې پیدا کول او یا بیا ستاسو څو وخت نه دوی زیور کېږي مګر په څو وخت روسي مړي د سرک په سر بیا هم دقیق کې پیدا کیږي دا ټول نړیوال تا په داخله د افغانستان کې خلکو ته به معلوم دی او اوس نننۍ میډیا د روسي چې په میډیا باندې قیودات وسوځي شوې دي مګر بیا هم سره د قیوداتو د اوسنۍ میډیا په توسعه سره دغه سره ډیر زیات اسناد بیرون راوځي او په میډیا کې بیرونی میډیا کې نشيږي خلک پرې پوهیږي او د دې نه آگاهي ترلاسه کوي چې په داخله د افغانستان کې بشری حقوق نو په خلاند کې او ناقصه دي او دغه افه چې لن شوې ده دې ته سو قهوه ته
ډېره مننه سلامت اوسې اسحقزی صاحب. داوزه صاحب تاسو مخکې دې رسنیو یادونه وکړه، اشاره هم ورته وکړه، ما هم ویل چې وروسته به خبرې کوو. دا چې طالبانو په رسنیو باندې بندیزونه زیات کړي دي او دا خلا جلاده چې خبریالان نیسي، ځوروي، تهدیدوي، په دې ترڅنګ اکثره رسنۍ محدودې کړي دي، هغه څه چې دوی غواړي صرف هغه خبرولی شي، آزاد بحثونه بند کړي دي، خبریالان په آزاد ډول نشي کولای واقعیتونه منعکس کړي. دا هم شاید له دغو داسې مسایلو سره ارتباط ولري، لکه همدغه قتلونه چې کیږي، او شاید دوی غواړي چې دا ډول مسایل افشا نشي، څرګند نشي. که څنګه؟
بالکل هم دسه دی. دوی دوه برخې لري، یو همدغه قتلونه دي، دغه شکنجي دي، توقیفونه دي، غیر قانوني چلند دی چې د دې پټولو لپاره یو خدای ملل متحده حیاتونه محدود شول، ویزې ورته نه ورکولې، سفر اجازه نه، بل میډیا د لارې محدودیت راغی، ځکه چې میډیا که آزاد وي بیا خدای شان پټ نه پات کیږي، ولو که ښاغلی ریچارډ بنت سفر ونه شي کړلی. نو یو برخه همدا ده، دې کې شک نشته دی. بل برخه د حکومتولي او د دولتداري ناکامي ده په افغانستان کې. ام دوست یو خان حقیقت دا دی چې د افغانستان اقتصاد تقریبا سقوط کړی دی، مالی نظام جام دی، بیکاری تر اوج رسیدلې ده، امنیت ښه نه دی، ام دوست هم انتحاري حملې کیږي، فکري نه امن شته ده، دا ټول ستونزې شته دي، هجرت کچه ډېره لوړه ده. مګم باوجود د دې د حاکم ادارې ادعا دا ده چې افغانستان کې خیر و خیریت دی، وضعیت ښه دی، اقتصاد ښه دی، خلک خوشحاله دي. دا خو تناقض دی، حقیقت یو شی دی، مګم دوی بل شی غواړي چې نړۍ ته ورخی. نو دلته دوی مجبور دي چې میډیا محدود کړي تر څو چې نړیوال حقیقت ونه شي لیدلی، او هغه نظریه چې حاکمه اداره غواړي چې وړاندې کړي هغه دوی وړاندې کړلی شي، او تناقض سره، پارادوکس سره مواجه نشي. کنی دا خو ډېر ښکاره حقیقت دی، یو نظام که په رښتیا ډول کامیاب وي، خلک ترې خوشحاله وي، امنیت یې راوسته، اقتصادي هوساینه یې راوسته، هغه خوښي چې میډیا آزاد وي، ځکه چې هغوی که میډیا آزاده کړي خو خلک راضي تعریف کوي، خلک راضي کینی وایي چې والا دا ښه نظام دی، موږ اقتصاد ښه شوی، امنیت ښه شوی. مګم چون دوی ایني چې داسې نه دی، دوی که میډیا آزاده کړي انتقاد لاندې راځي د خپل ملت د خوانه، نو ځکه مجبور دي دوی چې دا میډیا محدوده کړي.
بله، ډېره مننه، سلامت اوسئ. اسحقزی صاحب، د افغانستان کې د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي ریچارډ بینټ بیا په خپل راپور کې ویلي دي چې که دا اوسنی وضعیت دوام وکوي نو د افغانانو مهاجرتونه به لا زیات شي، او بل دا چې امنیتي ګواښونه به هم ډېر شي. ولې له دا موضوع له دې سره ولې ارتباط لري؟
د سړي چې د ریچارډ بینټ هغه راپور چې ملګرو ملتونو ته بدن وړاندې شي، دا په تقریبا پاکش ورقو کې او یو اتیا مادو کې دا لیکل شوی ده. دا یوازې د بشري حقوق او نامي او اقتصادي وضعیت نه دی، بلکې دا نور ډېر مسایل دي چې هغه مطرح شوي دي. مثلا تریاکو مسله ده، د سرحدي مسله ده، د ملګرو ملتونو د قوانینو نقص دی، دا ډېر مواد چې هغې کې هغې باندې بس کېږي. مګر موږ دپاره چې ډېر زیات اهمیت لري، هغه د افغانستان کې د انسانانو ژوند دی او د انسانانو اوسېدل دي چې دې حقوق نه انسانان محروم دي. په دې اوسني وخت کې د ملګرو ملتونو د یونیسیف د امارو د مخې نه اوس په نړۍ کې تقریبا 8.2 میلیونه افغانان کډوال شوي دي یا مهاجر شوي دي نړۍ کې، او د دې ته خوا د طالبانو د راتګ نه چې تقریبا د دریم کال لري دوی کېږي سلو کاله پوره شوي نه دي. په دې درېنیم کالو کې د افغانستان نه 2.1 میلیون انسانانو کډوال شوي دي، مهاجر شوي دي، باندې مبتکر تمه دي. سره د دې چې افغانان په دې پوهېږي، ورځ د میډیا د لارې نه اوري، لوستل کېږي، او د میډیا د لارې لیکل کېږي چې په بهرني مملکتونو کې د افغانانو سره ډېر 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 بد او غیر انساني سلوک کېږي. دا چې په داخل د افغانستان کې د دوی بشري حقوقو ته د احترام په سر نه کتل کېږي، ازادي نشته، د بیان ازادي نشته، لکه څنګه چې داوودی صاحب وویل اقتصاد صفر سره مخامخ دی، او دوی مجبور کیږي د خپل ژوند د بقا لپاره. دوی به دغه غیر ازادي او د بیان ازادي دا ټول شیان ومني، مګر دا چې اقتصاد ته صفر کړی، کار نشته دی، خلک د ولګې نه مړ کیږي، صحت په صفر کې دی، هیڅ دوا په افغانستان کې وجود نه لري، انسانانو ژوند بیخي د صفر سره مقایسه شوی دی، هیڅ انساني کرامت وجود نه لري. نو په دې وجه باندې دغه خلک دې ته مجبوریږي سره د دغو مرستونو چې په نړیوال ساحه کې د فصولې چې په ایران کې څومره په وحشیانیت وګه زمونږ مهاجر ووژل، د 300 تن یا 200 تن نه زیات پاکستان کې څه وضعیت کېږي، په ترکیه کې څه بد وضعیت کېږي، حتی په اروپایي نړۍ کې چې موږ دلته په اروپا کې ژوند کوو، دلته موږ ګورو چې هم د افغانانو سره نظر د نورو دغو ته ډېر بد وضعیت کېږي. نو دا بد حالت چې په افغانستان کې دي، دا درسته چې دوی ماضي شوي دي، او دغه عمر چې ما یې واخیستل 2.1 میلیونه د طالبانو په دېنیم کالو کې، بیا 8 میلیونه عمومي، دا په دې نه څوک سرګې نشي پټولی.
ډیره مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، امنیت شورا ته د یونما په راپور کې د طالبانو د امر بالمعروف د نوې قانون په اړه په ځانګړي ډول اندېښنه څرګنده شوې ده. اصلا سوال دا دی چې د طالبانو حکومت یا د طالبانو مشر څه هدف لري له دا ډول پارونکو اقداماتو څخه؟
د نوی قانون نه خو باید دوی تشویش ولري، ځکه چې دې قانون ډېر سوالونه جواب کړی د خلکو چې بطرول. په ابتدا کې چې طالبان بیرته واک ته راتلل، یو تعداد خلک ول چې په دې باور نه درلود چې دوی به مکتب د انجونو اجازه ورکړي او یا بیرته واسکي د بندول وروسته، مګر یو تعداد ول چې په دې خبرو باندې باور کاو، فکر کاو چې دا تر امر رسانی پورې دی، یو مرحله کې به برته پرانستل شي. په دې کې غربي متخصصین ول ډېر لابي کوله په دې اړه باندې. اوس دغه نوی قانون د امر بالمعروف سره وګوري، دې کې واضح سړی تخکاری چې د مکتب او پانتون د خوده لری خبرې دي. دوی اوس د خزو په आवाज باندې باس کې چا د आवाज اوریدل لال د کارام دي، د خزو نه د خزو आवाज په مسلې باندې اوس باس کېږي دلته. نو په دې کې خود تعلیم او د مکتب د پانتون او د اقتصاد باز د حقوق د خډیر لری خبرې دي. نو دلته ډیر د تناقضات او وازیکی او د دې لپاره د اندېښنې وړ ده دا چې د طالبان واکمن څه فکر لري په دې کې. دا یو عمیق بحث دی، دا د باندې نظریات مختلف دي، خو حقیقت هم دا ده چې د دوی اصلي فکر لا تر اوسه هم پلی شوی نه دی په افغانستان باندې. دوی په تدریجي ډول اما خواته جامعه بیا د محدودیتونو چې تر اوسه راغلي دي، د زما په اند باندې شاید 40% نه است رسیدلی هغه ځای ته چې دوی طالبان غواړي چې افغانستان بوزي. نو دوی به همدې لارې ته دوام ورکوي، او دا د طالبانو د واکمن خپل واک سره مستړلی ده په دې شانو باندې کاغه بیرته شاته لاړ شي. دا خپل
دوزه صاحب، زما یو بلکې د خلکو یو سوال ده چې آیا دا د طالبانو د مشر عقیده ده سیده او کنه د کوم بل هدف لري لدی ډول پارونکو اقداماتو څخه؟ کسم یو اډیو کلیپ په ټولنیزو رسنیو کې لاس پلاس کیږي چې په هغه کې ویل کیږي چې دا د طالبانو د مشر خبرې دي، او د هغه وخت دا خبرې کوي چې لا په پاکستان کې دی، الته دی وای یو څوک ورته راځي چې غواړي چې شوانځي جوړ کړي، د مخالفت کې دی وای چې سکول سم شای نه دی، باید نیوي. یعنی تاسو تر خبرې پوری چې دوی لا ټول کارونه نه دي تر سره کړي، لا دوام لري، یعنی که دا واقعیت ولري دغه اډیو کلیپ، نو دوی شاید د الکانو شوانځي هم پری نشتی. خو سوال می دا و چې آیا دوی له فکری نظر دغه سي په دغه شی باندې باورمندي، او کنه دوی غواړي چې د دې لپاره چې نړیوالو د دوی حکومت نه دی پر رسمیت پیژندلې، دوی غواړي په دې شکل سره عکس العمل وشي؟
نه، دا عقیده ای خبره ده، نه دا عکس العمل خبره نه ده. نړیوال سره دغه کلیپ چې تاسو ولې د مام اوریدلې ده، د پرته نور شواهد مو دغه تیر درې کلو کې منګ د کابل میشت کابینې نه یو شی اوریدم، مګم د خاغلی ایبت الله خدزاده نه چې منګ کلیپونه تر لاسه کول، ته بل شی اوریدم. هلته د نړیوال جهاد خبرې کېدلې، هلته د د د د نړیوال یعنی انقلاب اسلامي انقلاب او د دې شان په اړه باندې خبرې وي، په دې باندې نه وي چې په رسمیت وپیژندل شي، اته وي ولا چې زه د خپل دریز نه یو قدم هم شاته نظم ولو کاتومي اسلحه په ما استفاده شي. خو دا زموږ اشتباه و چې موږ هغه خبرې نه اورېدلې، فکر محاسبه کې نه نیولې. موږ د کابل ادرس ډیر غوږ نیولی ورته، خو اوس ښکار کېږي چې اصلي موقف د طالبانو هغه دی چې د دې پیل نه بیرته قدرت راتګ نه بعد د دوی امیر المؤمنین په خپل وینا او په خپل خطبو کې ویلي دي. او بل اړخه چې موږ دې موضوع ته وګورو، دا هغه مشخص فکر د دیوبندي چې دوی لري، په هغه کې د ښځو تعلیم نشته دی، حتی د هلکانو تعلیم هم په د دوی په اصطلاح په سکول یا زموږ په اصطلاح مکتب کې نشته دی. منګه دا یینو دا کوره خټک مدرسه یا دارالعلوم قانیه، هلته د ښځو څانګه د دوی هغه نصاب درس نظامي نصاب ورته وایي، دوی اته کلنه دوره ده، بیا هغه نه بعد د مولانا سرټیفیکیټ ورکول کېږي. موږ خو ښځینه مولانا نه لرو، موږ خو ښځینه فارقین نه لرو د هغوی نه. نو د دوی هغه اصل عقیده، هغه اصل نصاب چې دوی د دوی دوی د هغه نصاب نتیجه دي، او هماغه نصاب غواړي چې افغانستان کې پلي کړي. هغوی کې عصري تعلیم نشته، هغه کې د ښځینه تعلیم نشته، حتی د هلکانو مکتب ته تګ نشته دی، او دا هم دوی بندۍ په یو مرحلې کې لا تر اوسه هغه مرحلې ته شاید رسیدلي نه اوسو. مګر او بعضې اشخاص شته دي په دوی کې چې همدغه سختې عقیدې سره باور نه لري، مګر هغه په پاکستان کې هم شته دي. بعضې د دیوبندي ډېر لوړ پوړي ملایانې دي چې خپل ماشومان مکتب ته بیایي، مګر د دیوبند په چارچوب کې نه بیایي، هغه عصري مکتب وته لیږي. هغه په افغانستان کې هم شته دي، بعض چارواکي شته دي چې وایي چې باید مکتبونه واز شي، مګر دا اقلیت دي، دا عقیدایي خلک نه دي. اصلي عقیدایي خلک په دې باور نه لري، حتی د هلکانو لپاره هم باور نه لري.
بله، ډېره مننه سلامت اوسې سفیر صاحب داوزای. او اوس یو اوریدونکی لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو تاسو له سټوډیو سره وسه.
سلامونه وایم، محمد ابي احمدي نن تاسو ته دولان مزنګ وایم. محترمه
مهرباني
زه ډېر خوشاله اوسېږم. البته ما هم نه زده دلین چې ملګر ملتونو یو راپور ورکوم کړه سروان څه وګوره. افغانستان کې خو معمولا موږ دا چې کوم کوونکو هر وخت ستونزې وي، هر حکومت ستونزې درلودې، هغه خپل هدف پورې نو هغه وخت کې د څنګه کول چې یو خاص راپورونه ورکړي وي، تقریبا موږ ورته په ډېر خلک شاته تر سړي بمباري وکول امریکایانو د پدې سم لاسي او بدیجه.
تاسو هغه وخت هم راډیو اوریدل او کنه؟ راډیو او تلویزیون او رسنۍ هم تعقیبولې. هغه وخت هم دا درې میاشتنی راپورونه وو په ملکی تلفات او همیشه خبري وي.
نه درسته ده، هغه څه پیږم. نو په ټولو کې موږ دا چې وګورو دغدي به د بدیجه به افغانستان لپاره اقتصاد کړی چې دا به را لګلې. موږ هغه مینه په پیسو باندې موږ لري خرڅول، یعنی د څه پرګر کې چې موږ پیسې را لګلې، خو موږ معمولا پیسې دوستي اوسو. نو په ټولو کې چې وګورو وخت هم اوس موږ یو سره اصل څنګه سروان صاحب نو هغه څه څنګه سره کړه نور حکومتو کې چې لکه دا وځي چې ویل شي ته وخت کې ډېر مشکلاتونه دي دومره څنګه دي. نن هغه سلیمان السلام تهران باندې پچای کړی و، تقریبا غوښه پچای کړی. نو بیا هم لږه لږه هم موږ تاسو پچای نه بلل چې افغانستان خلک هر حکومت راغلی او جوپه خلک وتلی باندې و، تجار حکومت راغلی او جوپه خلک وتلی، تاسو به تر باندې میږي. نو په ټولو کې باید هغه خلک چې په ځینو خبرې کې خراسان افغانستان ته سره جوړې کړي، دا تاسو دومره هوښیار اوسئ چې د خلکو ته مشورې ورکړي څوکار کې. که تاسو وایئ چې موږ ته څوک څه وایي، خو هغه د رئیس جمهور صاحب هم سره، اشرف کرزی صاحب سره، عبدالله سره، نور خلک هم سره. نو په هغه سره درا چې موږ بعضې وخت کې موږ تاسو وګورو دغه خبرنګاران په هغه تاسو ویلي، دوی ځان ته یو کیس جوړي، زیاتره خلک یو غلطه خبر کوي، وګوره چې بیا دوی ته معمولا یو مشکلات پیدا کېږي، کمتون بیا دوی ځینو نور ملکو ته
ډېره مننه احمدي صاحب. صحیح ده، اوس به تاسو منتظر اوسئ چې مېلمانه تاسو ته څه ځواب وایي. بل اوریدونکی هم لرو، ځان راو پیژنې؟ آزادي راډیو د واټساپ له طریقه مهرباني کوئ له سټوډیو سره وصل یاست، خبرې وکړئ د واټساپ له طریقه. لکه چې خبرې ونکړې، خیر خبرې لکه چې قطع شو. خیر دا ور بشو بیرته مېلمنو ته به ور شو. اسحق صاحب، احمدي صاحب ته ستاسو ځواب سره دی، وایي چې ستونزې به وي خو دومره ستونزې نشته لکه پخوا چې وي. او دوی د دې په یو شکل سره د دې وژنو خبره هم را دی، دی وایي چې اده کرزی صاحب او عبدالله صاحب په کابل کې ناشتي.
او دا صحیح چې عبدالرس او کرزی صاحب دواړه په کابل کې ناستي، او یو تعداد نور دغې نه هم لکه وني ځنې وزیران چې افغانستان ته تللي دي د طالبانو سره مقابل کې ناست دي. خو خبره دا ده چې اصل ټول مسله په غریبو خلکو باندې ده. طالب د کرزي سره سره دی چې د هغه امکانات هم ډېر محدود دي، هغه هم میډیا سره خبرې نشي کولی، ازادي نه لري چې باندې لاړ شي یا چېرته لاړ شي. ومګر چې پراتي دی وملته دي د ازادي په شکل باندې لري. کوم شات چې رښتیا هم په تېرو حکومتونو کې هیڅ حکومت سوو خطا نه دغه نه دی سوا نه دی، دي کې شکل شه چې تېرو حکومتونو کې هم ستونزوي ټول مسایل درلودل، اما بیا هم خلکو اقتصاد درلودو، خلکو کاروبار درلودو، ښځې ازادي خوندي وه، مکتبونه وو، فاکولټې وې، مېرمنې پوهنتون ته تللی شول، او هر څوک خپل کاروبار کې مشغول و. دا چې بمباربان کېدل د امریکایانو د خوا، دا چې دا کېدل لکه تاسو محترم سر صاحب چې وفرمیل، دغه راپورونه ملمتی ته ورکېدل چې د امریکایانو په بمونو غورځولو کې یا په د شپې لخوا په حملو کې دغومره بېګناه انسانان وژل شو یا دغومره غیر ملکي اشخاص وژل شو. او هغه وخت کې جنګ و، طالبان یو خوا و او دولت بل خوا و، دې کې شک نشته چې دواړه خوا به خلک شهیدان کېدل یا وژل کېدل. دا خپل په منځونه کې دا وجود درلودو، اما دا خبره هم هلته ملګرو ملتونو ته په راپور کې ویل کېدل چې ملکي انسانان په افغانستان کې دومره وژل شوي دي. زما په اند خبره داسې ده چې وویل شو د محترم داوودي صاحب لخوا، یا تاسو دا سوال مطرح کړئ چې دا عقیدوي مسله ده. موږ په دې کې دا ټول شیان باید عقیدوي ونه ګورو، او دا فقط د طالبانو په دغه کې چوکاټ کې ونه ګورو. موږ په دې باندې پوهیږو چې نړیوال په افغانستان کې خپل استراتیژیک منافع لري، جیوپولیټیک منافع لري، او دوی د طالبان په وسیله باندې چې د تلاوس لري. مثلا تاسو ګورئ د خپل زلمی خلیزاد چې راغله په طالبان باندې ډیر ولاړ، دا ویل چې طالبان بیخي تغییر کړی دی، دغه طالبان نه دي چې د نجونو د مکتبونو مخالفې، د نجونو د ښځو د کار مخالفې، دوی سخت تغییر کړی دی، لوی دا کړی، ځکه چې دا یو پروژه وه، او دا پروژه په داخل د افغانستان کې د طالبان په وسیله باندې باید عملي شي. او دلته باندې ویل شوي وو چې د نجونو ازادي باید سر بشي، د ښځو حقوق باید سر بشي، نجونو باید مکتب ته پرېښودل شي چې لاړ شي. اوس ګوري دغه یو څوک هم دغه ملګري چې
لکه اسحاق زی صاحب همدا خبره چې د نجونو ښوونځي د پرانیستي وي او ښځو ته د کار اجازه به ورکړو، دا دي په قطر کې چې د طالبانو کوم استازي یو غوی ټولو کوله، دا شابودین دلاور کلپ یا غږ به وسم په ټولنیزو رسنیو کې وي، دوی هم دا خبره کوله، ستانکزي هم دا خبره کوله، نور هم دا خبره کوله، شاید زلمی خلیلزاد هم د یو غوی په اساس دا خبرې کولې.
بله، زوام دا وایم کنه چې دا عقیدوي نه دي، ځکه چې که یو عقیده د ملای بطلاب نو دا باید ټول باید منلی وي. سبب دې چې ستانکزي خپل اولاد او خپل د زبیح الله مجاهد لور په پاکستان کې نو پیغام په یو چیز کې خپل ډاکټري واخیستله، ماستري واخیستله، نو دې لورګان اجازه لري چې باندې درس ووایي او فاکولټو ته لاړ شي، مکتبونو ته لاړ شي. مګر په داخل د افغانستان کې رئیس دغه محترم نه چې ټلیفون کړو ته پوښتنه کوي چې تاسو به حتما یو لور لرئ، او استاد سلور په کور کې بندي نه سره د دې فټ ملري چې دا همزي تلار شي، دا پنتون تلار شي، دا کار تلار شي، او دا خپل هغه انساني حقوق شي اسلام په دین کې ورته مجاز دي او په بشري حقوق ورته مجاز دي، د خپل اسلامي حقوق نه د استفاده نشي کولای. نو په اوسني شرایطو کې تاسو څنګه کولای شئ چې دغه اوسره د طالبانو حاکمیت د تیرو حکومتونو سره چې هغوی اشتباهونه هم درلودل که چې ما وویل دغه اوسره تاسو مقایسه کړئ؟
البته د طالبانو یو غړي په وروستیو کې په یوه مرکه کې ویلي وو چې د تیر حکومت رسنیو لنکو د رسنیو د تبلیغات او ارڅه خبرول، نو هغه حکومت کمزورې شو ډنګ شو، نو شاید هم دا چې وس دوی داسې بندیز پی لګولای دی یو دلیل هم دا وی، او دا چې مشاوریدون کوي لکه احمدی صاحب شاید نور هم داسې وی چې فکر کوي چې وس هر څه سم دي، نو د رسنی ازادي نه دي چې لار څه خبر شي. خو په هر حال داوزه صاحب د امنیت شورا ته د درې میاشتنی راپور په اړه شاید مشتې زیناوریدونکو په ځین کې دا تیر شي چې دا راپورونه څه فائدې لري، اغه یې څه دی؟
مننه او ته سده چې کدا غ راپورونه نه خو مونږ بیا هیڅ نه خبريږو د افغانستان نه ځکه چې التا یو خو میډیا آزاد نه ده او بل اداد حکومت داده چالت کده نو یو مرجع خو به دي چې نړیوال خبر شي چې دلته رښتیا کې څه روان دي ځکه چې نړیوال خلکیا په افغانستان کې خلاص نه ده ختم نه ده التا ځان مسول غني د افغانستان د بشری ناورین په اړه باندې نو دوی کومکونه ورلیږي په کال کې میلیاردونه ډالر افغانستان ته کومکونه راځي په داسې حال کې چې یوازینی بشری ناورین افغانستان نه دی د افغانستان نه شاید وضعیت په سودان او یمن کې په مراتب بدتري مګم چون نړیوال دلته ځان یو څه قصور ګڼي په افغانستان کې هغه ترتیب باندې دوی ووتل د افغانستان نه نو دوی ښکیل دي دوی باید کومکونه ورسوي اما کسی چې په کومه کور سعود کې دوی ځان پرګنی په اطلاعاتو کې ځان مسول غنی چې ځان آگاه کې چې افغانستان کې څه روان دي چې دوی هغه کړنې چې په افغانستان کې په هغه ترتیب چې ووتل دغه پایله افغانانو ته څنګه دي څه دي نو ځکه یوازینی مرجع هم دا پاتې ده بل مرجع نه ده پاتې بل د ښاغلی محمدی چې بغلان نه زنګ والی او دی په اړه یو لنډه تفسیر زه غواړم چې وکړم ګوري د دې خوشی ته اشاره وکړه د ماجرینو لړۍ دا یو معیار دی چې موږ په دې باندې کتلی شو چې خلک څومره رضایت لري د نظام نه موږ چې دغه بحران د 50 کاله په افغانستان کې روان دی په دې کې یوازینۍ مرحله چې خلک بهتر راتګ کړی و افغانستان ته د جمهوریت اولینه لسیزه وه د 2001 نه تر 2010 پورې میلیونه افغانانو په خپل په فکر باندې د ایران پاکستان اروپا حتی امریکا او اروپا نه خلک بهتر راغله افغانستان ته خو حتماً یو خوشحالي وه هلته سید دویم د لسیز د جمهوریت کې بیرته مهاجرتونه شروع شو د جنگ دغه دغه شدید شو په او ډیر ول سوالیان او اطراف د طالبانو د استولې د هغه ول سوالیان نه خلکو بیرته هجرت شروع کړ او اوس خو دغه د درې کاله منګینو په درې کاله کې دکه اساسي سر چې ویل د 8 میلیونه نه زیات افغانانو تی دي د خپل سړی ته خی چې ملت څومره راضی دی د حالت نه او دا چې ورشي څوک مشوره ورکړي طالبان ته او د مشورې لارې حل کې خو موږ د طالبان خپل مشران لیدلې دي چې ورغلي مشورې ورکړي ورسره څه رقم برخورد شوی دی باندې شوی دی حاشیه ته کې د شوی نو د غیر طالب مشوره خو به ډیر سختي دلته یو لاند اخري ته کابل پدې کې سروان صاحب دا دی چې د جمهوریت کې ستونزې ولې لاسته راوړنې ولې ځکه چې په جمهوریت کې دومره تعلیم دومره زیربنا چې جوړه شوله د دومره قوانین مقررات چې جوړ شو په دې 300 کلو کې نو شي دومره په دې شل کلو کې شو خو مشکلات هم ول مګم د مشکلاتو پړې هم په جمهوریت و هم په طالبانو واغ شل کلو کې ځکه چې جنگ د طالبانو د خوانه لار باندې اچول شوی نه امنی د طالبانو د خوانه و او د یادونه ورده چې فساد کې هم دوی رول لري ځکه چې د فساد د مخنیوي لار څار او تفتیش دی کڅار او تفتیش په سعید او نه په غرب کې فسادي په شرق کې می څاره ول او تفتیش لار ده تفتیش او څاره حکومت نشو کولای ځکه چې منابع په جنگ کې ښکېلې وي توانې وخت نه درلود د دې سید او باندې څارو کې نو هغه ناکامه یو کوم د طالبانو د ملامتیا شته ده او دغه د محدودیت د میډیا چې تاسو مخکې یادونه ورته وکړل چې دا زیاتی یو دلیل د تفیلی فساد هم دی په افغانستان کې فساد کچې ډېر لوړ شوی ده په جمهوریت کې هر یقل بودیجه راپور د اوایدو بودیجه او مصارف راپور و سیده یو برخه به په فساد کې تلل د کار نه مګم هدا یقل یو راپور دی خو ول اوس موږ راپورونه دي چې 3.9 میلیارډ ډالر اوایډ تیر کال راټول شوی دي نه د اوایډو کم راپور معلوم دی نه د مصارف نو د خو ک جمهوریت کې یو برخه د فساد دلته ټول تال فساد کې راځي دا چې نظام مصارف خلق سره شریک نشي نو یو دلیل چې دا د میډیا محدودول دی دا د فساد مثلا په دې کې مطرح ده سرمنځ
بله ډیر مننه سلامت تو سه بخیتر چې اسغزي سپټ ورشو به هم اوریدون کې لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو
ما دا پښتون و د نړۍ مثلا ما د وای چې ډیر فنا فرمه نو په دا شل کال کې خدا پر مخګونه سی و چې وطن مترې راځو د کو پر پلاچونو د جهاد دی وجه د سوای اتبان د تنورنګ نو جهاد فرض دی نو مال پر منځنه جهاد پر تو دا خو نو پر چې وطن
شو وس څنګه وس رقم وسم جهاد کوي او ک وطن جوړوي
وس هم وطن جوړو وسم جهاد هغه فرض دی خدای باید وایشت فلسطین ته ولاړ سي چې هلته مسلمانان
دا خو نه دي درته ویل لکه چا سره جهاد کوي دا وس
وس جهاد دا شر او فساد د وس هم سره
ورته کاروان صاحب محترم دا نور نړی ملکونه کې چې ده پاچا بدلیږي خو مګر ماسکر او پولیس نه بدلیږي. دا افغانستان کې همدغه تاده وی خې ده او چې کله دغه پاچا بدل شو او اسکر ځای په ځای پاتې شو نو وطن هم جوړیږي. او چې داسې تیښته یي که نه مثال چې پاچا لاړ شي خپل کار پسې او اسکر هم ورپسې منډې وهي وکیل صاحب هم منډې وهي ټول منډې وهي.
بلے السلام علیکم سر صاحب آدر پارٹی کے متن دوائی کو رام فاوت دلدا شور ہے خبر آزاد ہے طرفداری کے طالبان ہے آدر بول بول خبر سے ٹول ہم ملت نہ پختہ ہوگا چکا ہوگا سے آدر ٹول حل کروان دی نوز تختی
اسحاق صاحب مہربانی کہ دی لمڑی دو اوریدن کو پر سرگندونو تبصرہ وکي
جهات مثلا خو قزر دې لن تشریکم اسان طالبان خپل د حکومت اساس شریعت بود مګر کوم حرکت چې دوی کوي او کوم کار چې دوی کوي او کوم حکومت چې دوی په مخ کې وړي د شریعت تیر څه دی تاسو په نوې کې هیڅ اسلامي حکومتونه یا دولتونه ونه ګوري چې په دې شکل باندې هغوی د نجونو په مخ مکتبونه بند کړي وي ښځو ته اجازه ورنه کړي چې کار وکړي آزادي ونه لري دا ونه لري او هغه ونه لري. مګر دوی اساس شریعت چې دوی وایي چې موږ د حضرت عمر رضی الله تعالی عنه په شکل باندې حکومت کړو مګر که مقایسه کړي چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنه څه کول په خپل وخت کې او دوی څه کې د ځمکې اسمان پورې فرق لري او دوی مشکل زموږ دا دی چې دوی یو خبره کوي د شریعت کنه تر چې دوی په اول کې راغله مکتبونه وثرل مجاهدی ورته چې موږ استبداغه جوړو نصاب جوړو تقریبا په دې لږ وخت کې چې نصاب تکمیل شو موږ مکتبونه به ته خاصو دا غیر سال سه درې نیم کال مکمل کې شو دوی په نصاب باندې لري ته څه په نصاب نه دی پوره شوی. دا خپل په اسلام کې دروغ وایي ناروا دي او څوک چې ځانته به مسلمان وایي او عرب په دغه شکل باندې چې خپل د حکومت اساس په شریعت باندې کولی دا شته تر وایل څه فکر کوم چې دا اسلامي چوکاټ کې هم روان دي او دا څه کار نه کوي. یو بل خبره ده د جهاد مسله پورې کله چې خلیزات د طالبانو سره په خي وخت کې د امریکانو په وټلو کې دا قرارداد وټړه پدې کې او طالبانو ستایول چې تاسو په امریکانو باندې دز نه کوي امریکان پر نو وجه امریکان په پریدي چې په ارامي سره د افغانستان د وزي مګر تاسو کولای شي چې د افغان عسكر چې دی د وې سره نو څوک دوی افغان عسكر چې خپل مسلمانان وو د دې خاورې بچیان وو امریکان دز نه کړی امریکایي و نه وشه مګر څوک وجه خپل ورور وشه څوک وجه خپل مسلمان وشه څوک وجه خپل د خاورې بچی وجه انګره ته وی جهاد انګره ته وی انسانيت انګره ته وی د جهاد د نوم نه سوء استفاده او دا ډیر یو غلط دغه د حساب چې سره جهاد د کافر په مخابل کې کوي د مسلمان په مخابل کې جهاد ناروا د جهاد وجود نه لري. موږ په دې باندې پوهیږو چې اوسنۍ د جهاد کلمې نه ډیر سوء استفاده وشوه او افغانستان د شوروګانو دراتګ متر او سپوري ډیر زیات افغانانو خو ته میلیونو انسانانو وینو ته شوي او د جهاد په نامه باندې د پاکستان د غیر اسلامي حکومت د پاکستان حکومت دین استفاده وکړه او د جهاد په نامه باندې موږ ته په پاکستان کې اوه ازبونه جوړ کړه جهادي ازبونه جوړ کړه چې افغانستان ته راولېګل بلاخره یو بل او کل په سره واده او افغانستان ټوکرې کې چې بلاخره نتیجې موږ ګورو چې بلاخره به طالبان راغله او بیا هم په افغانستان کې څه کارونه سره وړه د جهاد نه ډیر سوء استفاده شوې ده. د جهاد د نوم نه او دا به ډیر خوي چې موږ د جهاد په مفهوم پوه شو موږ د شریعت په مفهوم پوه شو او موږ اسلام د اسلام په شکل باندې چې موږ ته امر شوی دی د هغې نه اطاعت وکړو او هغه عملي کړو بیا به موږ ستونزه ونه لرو.
ډېره مننه قربان. دا وځي چې یو موضوع چې اوریدونکو هم ورته اشاره وکړه چې خلک روان دي او پوی خلک روان دي همدې موضوع ته د ملګرو ملتو په راپور کې هم اشاره شوې ده چې افغانستان مسلکی خلک پوی خلک او کډرونه له لاس ورکوي د دې مهاجرت په سلسله کې تر ټولو لوی تاوان دی افغانستان لپاره وایم دا ده. لیکن فکر کوي چې د طالبانو لپاره دا خبره مهمه ده او که فکر کوي چې دوی لپاره هم مهمه ده چې حکومت په لاس کې د استفاده به ترې کوي
او تاسې دې چې د افغانستان کې شاید دغه د ناورینونو چې مونږ ګورو تر ټولو نستر ناورین فعلاً هم دغه د هجرت لري ځکه چې یو خو ډیر زیات خلک وزي بل تعلیم یافته خلک وزي او نه تنه چې د امنیت نشتون لامل وزي بلکې د اقتصاد او ټولو نه مهم د مکتبو د تړلو لامل وزي ډیر خلک هم د اوس افغانستان نه ډیره پاره وزي خپل لورګانو خپل خورګانو ته د تعلیم او د کار زمینه د لپاره اوزی اجرات کی چې هغه خپل انساني او اسلامي حقوق ورته برابر کی که افغانستان کې نه برابرۍ کې مجبور یو پلار یو بل ځای ته اجرات کی خپل لور ته د حق برابر کی نو دې کې افغانستان ډیر زیات تاوان کوي تاسو باید څه فکر وکړئ موږ تاسو چې دا 8 میلیونه خلک ماجر شوی دي په دې ډول کې دا اصل کې د افغانستان لپاره 8 میلیونه خلک مړ شوی دي ځکه دوی نور افغانستان کې نشته د افغانستان په محاسبه کې نشته او بل ځای کې به ژوندې بل ځای کې به ژوند ځان ته جوړ کړي دا خلک مګم د افغانستان په دغه کې دا لکه تلفات چې وشول لکه نور دوی هلته نه د افغانستان په هوساینه کې نه په پرمختګ کې نه په دغه کې سهم بولي او دا مدغمیږي په نورې جامې کې یو نسل دوه نسل دریم نسل دوی به په نورې دنیا کې یو څه ژوند ځان ته جوړ کړي په یو څه کال څو کال ایران او پاکستان کې د سختۍ نه تیر شي بل اخره به یو ځای کې ژوند ځان ته جوړ کړي تاوان افغانستان ته رسیږي د افغانستان د لپاره 8 میلیونه کادر تعلیم یافته خلک روشن فکر خلک مشول په دې درې کلو کې او 10 میلیونه د اټکل کې چې په دې درشل کې دي چې وزي د افغانستان د پاسپورت او تقاضا چې کیږي او د نور ارقامو ته سره وګوري نو دا ډیره یو لوی تراجیدی ده زه فکر وکم چې دوی مشران به په دې ودر دي چې ځکه دوی فکر مختلف دي دوی هغه فکر چې افغانستان د لپاره لري لکه مخکې چې وایناوال یا د کړه د جهاد مسله دوی دغه فکر لري د مشرانې دوی ته دا مهم نه دی چې انجینر یو ډاکټر یو اقتصاددان یو حقوقدان د افغانستان حسین او جوړول د پر چون دوی هدف جوړول نه دی د افغانستان دوی هدف جهاد دی دغه کارونه دي لکه د دوی امیر یو څه وخت مخکې په خپل یو وینا کې ویل په فکر کوم شمال د افغانستان کې دغه ټول دنیا ماته د نیم یو ګلاس او بو ارزښت نه لري یعنی دا د موسی علی السلام، عیسی علی السلام، محمد صلی الله علیه وسلم دا ټول اسلامي نړۍ عباسی خلافت او امیت خلافت دا ټول تر نن پورې دوی ته یو ګلاس او ارزښت نه لري نو دا چې نه لري نو د دې یو ګلاس او ارزښت چونه نه نو جوړول ته هڅه مې کیږي بیا هغه خلک چې جوړول د پاره په کار یا هغه په کار نه بیا هغه دی وزي د دوی لپاره او یو لاندې اخري خبره د مخکنی ویناوال جهاد مسالې یاد کړې سرځي سب خبره زه تاییدوم یو شپ کې اضافه کوم چې د خارجيان چې راغله افغانستان ته د وزرایوم کې د افغانانو د لاس نه دی راغلي د دوی د مشرانو د لاس راغلی او د دوی د مشرانو پرې کړوي شکو د ریزو ټکر د دنیا سره تقابل او یکتازي ولا او بل اخر د یو بهرني ملمه د لپاره ټول افغانستان جنگ کې واچو شل کالې بیا انتحار و دا شان مونږ لیدل او اوس چې مونږ وایو چې دا یو کټازي مکوي افغانان سره جوړ راشي نړۍ سره جوړ راشي هم دې د پاره ځکه چې اوس مونږ ګورو چې تاسو بیا یو ټکر سره مواجه کوي افغانستان بیا به یو بهرنیان را دند کیږي تاسو د پریکړه لامل بیا به شل کار یو ځای کې ناسي سی او په افغانانو باندې ممسور او بور بل کړی تر څو به افغانستان خلک په دغه چرخ کې ګیر پاتې چې بهرنیان به تاسو را دند کوي خپل پریکړه په نتیجه کې او بیا به جنگ هم تاسو کوي د جهاد په نوم باندې او دا خلک به داسې مړ کیږي او ورکیږي او دا خاوره به سوځي نو دا ځان سره باید یو څه فکر وکړي دا خلک
بله ډېر مننه سلامت اوسه اسحق زای صاحب ریچارډ بنت بیا ویلی دی چې نړیوال ټولنه باید له طالبانو سره د هغه څه په خاطر چې د لښځو او جنو سره د جنسیت پر اساس تبعیض وباله حساب وکړي څه ډول حساب د طالبانو سره نړیوال ټولنه کولای شي
سرسه محترم څه دی چې د طالبانو دغه د بشري حقوقو د سرغړاونې شدي د دې په مبارک ویل چې و یو میکانیزم وجود نداری چې د طالبانو دغه برنامه چدي په داخله د افغانستان کې بل خصوص د خود حقوقو په مخابل کې دلی په مخابل کې دوی یو اثر عمل ښکارا کوي وحي دا وسنی راپورونه چې دی په دغه ته ملګرو شو دغه تزي امنیت شورا تزي ما کېدل شي یو ملګری په څو پوښتنه وکړه چې دا فائدہ به د دې سی وی اساس پوښتنه وایي فائدہ دا ده چې اقلا نړیوال په دې باندې خبريږي چې په داخل د افغانستان کې دغه شاتې ستونزې شته، بشري حقوق نشته، اقتصاد د صفر سره ضرب دی، خلک په وتلو باندې لارې چارې پیدا کوي، څه د خادشاو د لارې نه، څه د کسمي لارې نه، څه د بل لارې نه مملکت ته وزي فرار کوي. او دا کیدلی شي چې په طالبان باندې تقریبا یو قسم فشار آله وګرځي، چې دوی دغه یو میکانیزم جوړ کړي، او هر څومره چې فشار په طالبان د نوي دوی خپل دغه سیستم ته نور هم ادامه ورکوي او نور شدای نور هم سخته.
لیکن اسحاق زی صاحب تر اوسه پورې چې کوم فشارونه وو په طالبانو یا دی دغه څه مرسته کړې ده او که برعکس نتیجه یې ورکړې؟
مرسته نه ده کړې، د هیڅ شک نشته چې څو پورې مرسته نه ده کړې، مګر هغه څه چې خپل نړیوال هم په خپل منځونو کې د طالبانو په افغانستان په هکله طالبانو په هکله سره هم فکر هم نظر نه دي. تاسو ولیدل چې په ملګرو ملتونو کې په امنیت شورا کې د طالبانو په هکله باندې چې یو استازی باید وټاکل شي د ملګرو ملتونو د خوالته دغه شي، روسیې او چین مخالفت یعنی د نړیوال په خپل منځونو کې د افغانستان په هکله باندې یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان مسله مو طالبانو باندې فشار راتای شي. اما کوم خانه چې موږ ګورو چې روسیا، چین او ځینې نور مملکتونه طالبان سره خپل اړیکې ساتي، اقتصادي قراردادونه ورسره تړي، داخل د افغانستان کې تګ راتګ دوی لري، دا به خبره ده چې په طالبانو باندې دومره فشار نشي ورېدلی. څنګه هدف دا دی چې څنګه اوسو کولای باندې چې دلته یو دا ټول دیاسپورا چې کوم دی دوی سره متحد شي، په ملګرو ملتونو باندې د څه فشار راوړي چې هغوی وشي کولی په طالبانو باندې واقع عمل په خپل منځ کې سره یو تفاهم ته ورسیږي، د افغانستان په خپله باندې بیا په طالبانو باندې فشار راوړي. مثلا دا د امریکانو پیسې ورکول $30 میلیون چې ته ورکوي، دغه هم یو فشار دی که دا پیسې قطع شي چېرته، بیا په طالبانو باندې یو فشار دی. دې کې شک نشته چې دوی به دې ته مجبور شي، یا دا چې په داخل د افغانستان کې به خلک قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، ځکه داسې حالت به خلک ورسیږي دوله کې سره به مخامخ وي چې نور به دوی قیام وکړي د طالبانو په مقابل کې، او یا دا چې طالبان به خپله مجبور شي چې نور د دې پیسو نور امکانات نشته دی. مخکې داودي صاحب ویلي چې $3.9 میلیارد پیسې عواید په افغانستان کې راغلي دي، سرو بیخي معلوم دی چې دا پیسې څه شوې، چیرته لګېږي، په کوم سرته ځای لګېږي. نو دغه فشار په انبري جامې کې هغه وخت کې اثر ګذار کېدلی شي، اثر کولی شي چې ملګري ملتونه یا ملتونه د افغانستان په خپله باندې یو تعامل ته ورسېږي، په خپل منځ کې سره یو سم پروګرام جوړ کړي، په دغې نه بیا دا کې نشي چې تاسو باندې تاثیر وکړي. بیره نه غینه څو خبرې صحیح ده چې تاسو پورې تاثیر نه دی کړی، نو به هم تاثیر ونه کړي.
ډېره مننه، سلامت اوسې. داوځي صاحب، د نړیوالو جرمونو محکمې ته د افغانستان د مسلې، خصوصا د طالبانو د بشري حقوقو د سرغړونې د مسلې د ارجاع کولو خبري هم کیږي، کدا کار وشي د دې ګټه به څه وي؟
دا خو ګټه هم لري، تاوان هم لري. ګټه په دې کې دا ده چې یو بل اعلی د فشار د طالبانو باندې، مګم د دې تاوان دا ده چې ټول افغانانو باندې اثر راځي. یو خدای دې چې دا محکمه نتیجې ته ورسیږي او افغانستان پکې ملامت راوځي په آی سی جی کې، نو دا بدنامي به تر ابده پورې افغانستان په نوم تړلی چې دوی دغه د سیډاو کنوانسیون نقص کړ، د ښځې حقوق نقص کړ، لکه تر اخره سلهاو کلو پورې به دا د اپارټهاید لفظ د ساوت افریقا سره تړلی، د جنډر اپارټهاید لفظ به د افغانستان سره دا لکه تړلی د زموږ په لمنه. یو وخت به طالب نه وي، موږ او تاسو به نه یو، مګر افغانستان سره به دا لکه تړلی. دویم تاوان دی افغانستان ته دا دی چې اوس افغانستان په هیڅ د هیواد تحریماتو لاندې نه دی، اشخاص د تحریم لاندې دي، د طالبانو بعضي ډول پوری چارواکي تحریم لاندې دي، مګم د ایران یا شمالي کوریا او د افغانستان او د افغانستان وګړي نه دي تحریم لاندې، مګم دا که د سیو نتیجې ته ورسیږي چې افغانستان ملامت شي، امکان لري چې افغانستان پیسې یو هیواد باندې غوندې د تحریم لاندې لار شي، چې که افغانستان وګړو ته به ډېرې ستونزې جوړې شي. نو دریم تاوان دا دی چې خپل افغانستان په آی سی جی کې خپل حقوق لري، پایس دی یو غړی، او کدا افغانستان جغرافیه یا خاورې وخت نقص شي د همسایګان د خوانه غصب شي دا صلاحیت لري چې ICJ ته لاړ شي مګم که اوس په دې مسلې کې مجرم روزي افغانستان دغه صلاحیت او دغه امکانات شاید لا سور کی سبب د افغانستان خاورې د نور خوانه غصبېږي من با ICJ ته سترګې نه لرو چې ورشو مراجعه وکړي ځکه چې مخ خپل حالته د سرغړون کی په توګه درچوي یو په ICJ کې د کنوانسیون نو دا به ډېرې منفي پایلې ولري زما په نظر باندې دا یو څه ننګول د افغانستان د غیر طالبانو د قشر لپاره هم دی چې تاسو باید راجع شئ تاسو باید خپل غږ پورته کړئ د ښځو د حقوق په اړه کني تاسو ټول پایس د یو ملت دیوارې پرګنل کیږي په دې کې
bale ډیر مننه سلامات اوسه اسحق صاحب ریچارډ بنت له نړیوال ټولنې غوښتي چې د یوې ځانګړي ستراتیژي پر اساس یو ارارخیس پلان جوړ کړي د دې وضعیت بدلون لپاره ستاسو په نظر څه ډول ستراتیژي او څه ډول پلان کولای شي چې دا وضعیت بدل کړي د اسحق صاحب مهرباني مایک مو روشنه کړئ خو خسته مایک
بلونچ کړه خو خیر
دغه
لپاره چې وایم مننه نړیوال ټولنه دائم طالبانو ته باندې وایي چې اول بشري حقوق په دوی مراد کې دوی د خود حقوق په مراد کې د څنګه چې د اودي سبيالي د جنسي اپارټایډ چې کدا چیرته کوم ثابت شي دا یو ډیره خوشینه مسله ده موږ ورکوه واقعا په اړه کې ستړي ونه دوی وایي چې کچته یو ګډ شمول حکومت چې باید تاثیر کې دي او بل یو مشروعیت د افغانستان د خلکو د خوادو یاسل کی وګورئ تاسو د دینیم کار کومه سکي دوی په دې باندې موافق نه شو چې په ملګر ملتونو کې د افغانستان چوکۍ چې کوم ده دوی په لاس باندې ده نو چې دوی په داخلي مشروعیت نه لري نو بنا ان بل نوري مشروعیت هم نه لري او د سیاو یو حکومت چې فقط د افغانستان د پردې خپل حکومت نوم بل بولي مګر نړیوال سره هیڅ بنوري اړیکې نشته ډیپلوماټیک اړیکې نشته او دوی د راپورانتی چې مرګر ملتونه دي تکړه دي یا بنت د خپل اورانتیز بي تکړه دي یو ګډ شمول حکومت او مشروعیت تر سره ول دي ما ته غیر به د افغانستان د خلکو کار دي چې دوی په دیموکراسي شکل باندې څنګه یو دیموکرات ساتل د نظام چې په انساني باندې برابر وي حاکم ملي حکومت موجود وي په هغه صورت کې یا خپل پرسی شي خپل ستوحال
bale dera ziata manana la dwaro drano melmano shaghli ahmed siyar dawzi pa mutahida arabi imarato ki da afghanistan pa khane safira aw da siyasi charola shanun ki inayatullah isaqzi sakha dera manana chi pa de khbarawana ki mo gadun wakral la ta siyawridun ko ham manandu yu chi telefonuna mo wakral lo nazaruna mo sargan kala aw ya mo zmujla drano melmano sakha pushtani wakri da sali radio khbarawani chalrush sata dawam lari da internet la lari ham awrida shi azadiradio.com zmujda وی پانی پاتره
سپرزانا نرخی پلوری دانستی سوداگر خنړو جنگلو خړ زامن دا وطن یو غیبی رغ می خوب کې پښته غواړه څه شای غواړه وایم دې دندا دې غواړم بل دې دندا وطن تم د ګل دا ټکه دو کوي پکو مسترګو د گل دا ٹکے دو کبھی پکو مسترگو چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چاچی پسرو وینو خڑو بکڑا لمن دا وطن چا پلی برخی هر چا وسته دا سرمندا وطن ګلون څلوي دلی پانی هم پاتې نشوي دا سینا تر سي سلې لوټ کړلو ګلشن دا وطن تلا سوي گاس په ماشامې کې میزړه چوي نرم لاس میں گاس پما شامی کی میزڑ چوی درمان رات یادی جس پلیاران او ما خستن دا وطن رات یادی جس پلیاران او ما خستن دا وطن کیوا
بلا د چا